라디오.
라디오 아사디.
د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم له همدې شیبې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پایته ورسېدی او د ازادي رادیو خبرونه پایل شو. نن چهارشنبه د 1399 هجری لمریز کال د کب او وشتم او د میلادي مارچ میاشتې ولسمه ده. په دې لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله کې مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. و بوري چې د افغانستان ملي مصالحې عالي شورا د موسکو په غونډه کې د شورا د رئیس عبدالله عبدالله په مشرۍ د 12 کسیز پلاوی د نمونو لست تایید کړ. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د ساعت په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. په کابل کې د امریکا سفارت وایي د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد خپل دو ورځنی سفر پای ته ورساو. پاکستاني چارواکي وایي وکان کیندونکو د هیواد په بلوچستان ایالت کې وژل شول. ارمنستان وایي له آذربایجان سره د ناګورنی قرباخ پر سر د هیواد د شخړو د ختمېدو هر ډول سیاسي حل لار باید د اروپا د امنیت او همکاري سازمان په چوکاټ کې وشي. بشپړ خبرونه. په کابل کې د امریکا سفارت وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد کابل ته خپل دو ورځنی سفر پای ته ورسو. دغه سفارت د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره د ښاغلي خلیل زاد سفر د افغانستان د سولې د بهیر د ګړندي کولو د هڅو یوه برخه بلل او ویلي دي چې خلیل زاد او ورسره ملګرو یې په دې سفر کې له ولسمشر اشرف غني د ملي مصالحې د عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله او یو شمېر نور افغان سیاستوالو او د ښځو د حقونو له مدافعانو سره وکتل. د خبر پاڼې له مخې ښاغلي خلیل زاد په افغانستان کې د تلپاتې سولې په ټینګښت کې د سیاسي ګوندونو مدني ټولنې او رسنیو مهم رول ټینګار وکړ. نوموړي د غراز ویل چې امریکا به د خپلو متحدینو او سیمه ییزو هیوادونو سره په سلام مشورې د بیلابیلو غونډو په چوکاټ کې د افغانستان د سولې د بهیر ملاتړ ته دوام ورکړي. تر دې دمخه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ومنله چې ښاغلی خلیل زاد به سبا د افغانستان د سولې په اړه د موسکو په غونډه کې ګډون وکړي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت ویل له 300 زیات افغان وګړي چې په ایران کې بندیان ول د کابل او تهران ترمن د بندیانو د انتقال د موافقې لمخې افغانستان ته ولېږدول شول. د وزارت پرون په یوې خبر پاڼه کې وویل چې 303 افغان بندیان چې 12 ښځې دي د ایران د دریو بیلابیلو زندانونو څخه د یکشنبې په ورځ له دوغارون سرحد څخه افغانستان ته ولېږدول شول. په خبر پاڼه کې دغو کسانو د نیول کېدو دلایل نه دي روښانه شوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې له مخې دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د بندیانو د لیک دوهمه مرحله وچه عملی شو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په وینا په لومړی مرحله کې 306 افغان بندیان د روان المریز کال د کپ شلمه د اسلام قلعه لاره افغانستان ته ولېږدول شول چې په دې سره له ایران څخه افغانستان ته د لېږدول شو افغان بندیانو شمېر 609 تنو ته ورسید. د وزارت نه دی ویلي چې دغه موافقې له مخې څومره نور افغان بندیان به افغانستان ته انتقالیږي، خو ویل کېږي چې په زرګونو افغان بندیان د ایران په زندانونو کې بندیان دي. د روغتیا نړیوال سازمان د افغان استادانو لپاره د کورونا ضد واکسین د تطبیق بهیر د پیلې دوستاینه وکړ. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت پرون دغه بهیر د پیل خبر ورکړ. تمه ده په دې بهیر کې د ښوونځیو او پوهنتونونو 400,000 استادانو ته د کورونا ضد واکسین تطبیق شي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO تیر ورځ په خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې د افغانستان له لوري دا اقدام په ښه وخت کې پیل شوی، ځکه راتلونکې اونۍ په دې هیواد کې ښوونځي نوی تعلیمي کال پیلوي. د افغانستان د امریکا وزارت د شمیرو لمخې تر اوسه 45,000 کسانو ته په دې هیواد کې د کورونا ضد واکسین تطبیق شوی. په افغانستان کې د استرازینیکا واکسین چې د هند او بریتانیا ګډ تولید دی تطبیقیږي. نوې دلی دا واکسین له افغانستان سره مرسته کړې ده. پاکستاني چارواکي وایي وکان کیندونکو د دې هیواد په بلوچستان ایالت کې وژل شول. د چارواکو په خبره دا کسان ورم ورځ د کوټې شمال ته د هرنای په سیمه کې د ډبرو د اسکرو په یو کان کې د 14 لکبل وژل شول. د بلوچستان د پولیسو یو لوړ پوړي چارواکي سهیل انور هاشمی پرون وویل چې دا 14 د میتان ګازو لکبل شوې ده. په یو اونۍ کې دا دوهم ځل دی چې په بلوچستان ایالت کې کان کیندونکو وژل کیږي. د مارچ په 12 د افغانستان پولیسو ته څیرمه مرور سیمه که دبرو دسکرو پی وکان که پا اتو کان کیندونکو د میتان گاز و چاو ده چه شپکتنی وجل شل او دو نور وجغورل شل. پاکستانی چارواکی وی دیده دو پیخو پا آره پلتنی پیل کرده دی. ارمنستان وایي له اذربایجان سره د نګورنه قرباخ پر سر د دې هیواد د شخړو د ختمېدو هر ډول سیاسي حل لاره باید د اروپا د امنیت او همکاري سازمان په چوکاټ کې ترسره شي. د ارمنستان د بهرنیو چارو وزیر ایرا ایوازیان دا خبره پرون د سویډن د بهرنیو چارو له وزیر آن لند سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وکړه. میرمن لند دا مهال د اروپا د امنیت او همکاري سازمان مشري هم کوي. ښاغلی ایوازیان وویل دوی د ارمنستان، اذربایجان او روسیې ترمنځ درې اړخیز تړون د شخړو یوه موقته حل لاره ګڼي. دا تړون د نومبر په 9 په ناګورنه قرباخ کې د جګړو د ختمېدو لپاره شوی و. د سویډن د بهرنیو چارو وزیر چې د مارچ په 15 د ارمنستان پلازمینه ایروان ته رسیدلی ویلي چې د سفر هدف په ناګورنه قرباخ سیمه کې د شخړو د هواري لپاره پر یوې دایمي حل لارې خبرې کول دي. ناګورنه قرباخ سیمه تیر میلادي کال د ارمنستان او اذربایجان ترمنځ د شپږو اونیو نښتو شاهده وه چې نږدې 15,000 کسان پکې ووژل شول. پر کنګل د هاکی لوبې یو روسی لوبغاړی پر سر د ضربې له کبله مړ شو. د روسیې د 19 کلنو هاکی لوبغاړو ډلې پرون دا خبر ورکړ. دغې لوبډلې په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې تیمور فیزودینوف د دې لوبډلې غړی و چې د مارچ په 14 د ډاکترانو له ډیرو هلو ځلو سره سر مړ شو. د ډلې په خبره فیزودینوف د مارچ په 12 د لوبې په ترڅ کې پر سر سخته ضربه وخوړله او پر ځمکه ولوید. نوموړی وروسته روغتون ته وړل شوی و او درې ورځې وروسته مړ شو. فیزودینوف 18 کلن و او د خپلې لوبډلې له تکړه غړو څخه و. د روسیې د هاکی فدراسیون ویلي چې تیمور فیزودینوف به له تله د خپلو ملګرو په زړونو کې وي.
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان زایزه وریز د تودوخې لوړه درجه 14.1. هرات اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 22.5. کندهار کې به هم اسمان وریز وي د تودوخې لوړه درجه 26.9. مزار شریف کې اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 26.2. او جلال آباد کې به هم اسمان وریز وي د تودوخې لوړه درجه 25.15.
ازادي رادیو اوري وړاندې په خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا د موسکو په غونډه کې د دې شورا د رئیس عبدالله عبدالله په مشرۍ د 12 کسیز پلاوی د نمونو لسته یې کړ. په دغه پلاوی کې د نورو ترڅنګ مارشال عبدالرشید دوستم او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار هم شامل دي. د دې شورا سلاکار مجیب الرحمن رحیمی وایي دغه پلاوی به په دې غونډه کې یو واحد دریځ څرګند کړي.
د دې توحید توافقنامې په اړوند د دوی کاملا متضاد برخوردونه او متضاد موضوعګیری وي.
په دې اړه مو د چارو له یو کتونکو سره هم مرکه کړې ده. پرون په کابل کې د ښوونځیو ښوونکو او د پوهنتون استادانو ته د کورونا ضد واکسین ورکولو لړۍ پیل شو. په دې لړۍ کې 400,000 استادان واکسین کیږي.
نن رسمان د الفتح په لیسه کې استادان ته د کورونا د واکسین د تطبیق چارې پیل شوې.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې قرغیزستان هغه لسګونه قرغیزي ماشومان چې په عراق کې زیږیدلي وو بیرته خپل هیواد ته ستانه کړل. او د ژوند رنګونو یوه نوې برخه هم د خبرونې په وروستۍ برخه کې درته خبرو. د خبرونې پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. په موسکو کې د افغان سولې په اړه د غونډه کې د ګډون لپاره د افغانستان د دولت په استازیتوب پلاوی موسکو ته سفرونه پیل کړي دي. د افغانستان ملي مصالحې عالي شورا هم د موسکو په غونډه کې د دې شورا د رئیس عبدالله عبدالله په مشرۍ د 12 کسیز پلاوی د نمونو لست تایید کړ. ټاکل شوی چې سبا دا غونډه په موسکو کې جوړه شي. نور به د فریبا ظاهر پر راپورټ کې واورو.
ولسی جرګې بیګا د ویلامی په خبرولو سره ویل چې د دې جرګې مشر میر رحمان رحمانی او د ولسی جرګې د دارلن شالوی رئیس عبدالقادر ځاځي وطن دوست د مسکو په غونډه کې د ګډون لپاره تیر ماښام روسیې ته ولاړل. دوی د هغه دولس کسیز لست لمړنی کسان دي چې د مسکو په غونډه کې د افغانستان د دولت استازیتوب کوي. د ملي مصالحې عالی شورا وایي دا پلاوی چې مشري د یادې شورا رئیس عبدالله عبدالله کوي نن چهارشنبه مسکو ته ځي. د دې شورا سلاکار مجیب رحمان رحمی رسنیو ته په لیږل پیغام کې ویلي چې لا یو شمیر سیاسيونو پرته به د افغانستان پلاوی په یو دریز د غونډې ته ورسي. شغلی رحیمی زیاتوي:
جمهوری اسلامی افغانستان
افغانستان اسلامی جمهوریت مصالحې د عالی شورا تر چتر لاندې په دې غونډه کې برخه اخلي او له یو واحد دریزه به د افغانستان د اسلامی جمهوریت لیدلوری بیان کړي.
شغل رحیمی د هغو پاته کسانو نمونه هم تایید کړل چې د افغانستان په استازولۍ به د مسکو په غونډه کې برخه ولري. په دې لیست کې د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی، د ولسمشر په خوانی لمړی مرسیال مارشال عبدالرشید دوستم او په خوانی دوهم مرسیال محمد کریم خلیلی، د حزب اسلامی مشر ګلبدین حکمتیار، د سولې په چارو کې د دولت وزیر سید سعادت منصور نادری، د افغانستان دولت د سولې مرکچی پلاوی رئیس محمد معصوم ستانکزی، د مرکچی پلاوی غړي نادر نادری، حبیب سرابی، متین بیگ او د مشرانو جرګې لمړی مرستیال محمد علامه زیدیار د دیپلاوی نور غړي یاد شوی دی. دا غونډه سبا د مارچ پر 13 د مسکو په قربتوب جوړیږي. د امریکا متحده ایالاتو، روسیې، چین او پاکستان لوړپوړي ډیپلوماټان هم اوربلل شوی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد به د دې هیواد په استازیتوب مسکو ته ولاړ شي. شغلی خلیلزاد د افغانستان د سولې هڅو د یوې برخې په توګه کابل ته خپل دوه ورځنی سفر پرون سه شنبه پای ته ورساوه. امریکا د مسکو ناسته د افغانستان د سولې لپاره د نړیوال ملاتړ د راخپلولو یو هڅه بولي. طالبانو هم ویلي چې په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ لاسکسیز پلاوی به د مسکو په غونډه کې ګډون وکړي. د خبرې داسې مهال کېږي چې د افغانستان د وضعیت په اړه بحثونه حساس پړاو ته رسیدلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د افغانستان د سولې په اړه د سیمه ییز او نړیوال اجماع د پیاوړتیا لپاره په ترکیه کې هم د افغانستان، امریکا، روسیې، چین، هند، ایران او پاکستان په ګډون د یوې غونډې د جوړېدو غږ کړی چې تمه ده د اپریل میاشتې په لومړیو کې به جوړه سي. په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سه شنبې پر ورځ په یو خبره کړې اعلامیه کې د افغانستان د سولې په اړه د مسکو او ترکیې له غونډو هرکلی کړی دی.
و امریکا د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا د مسکو په غونډه کې د دې شورا د رئیس عبدالله په مشرۍ د دولس کسیز پلاوی د نمونو لست تایید کړل. پرون دغه لست خپور شوی و خو په رسمي توګه د افغانستان ملي مصالحې یا کومې بلې مرجع نو تایید کړی. په دغه پلاوی کې د نورو ترڅنګ پخوانی ولسمشر حامد کرزی، مارشال عبدالرشید دوستم او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار هم شامل دي. د ملي مصالحې د عالی شورا سلاکار مجیب الرحمن رحیمی وایي دغه پلاوی به په دې غونډه کې د افغانستان د دولت یو واحد دریز څرګند کړي. په دې اړه مې د افغانستان د ډیموکرات حقوق پوهانو د ټولنې له مشر کبیر رنجبر سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې د موسکو په غونډه کې د افغانستان د دولت د ګډونوال و هغه ترکیب ته په پام سره ایا فکر کوي چې هغه به د افغانستان د دولت د سولې په برخه کې یو واحد دریس څرګند کړي؟
نو تر اوسه پورې کوم بیلګې چې موږ لرو او شواهد لرو او د دې مصاحبې موریدلې دي، د دې خطابې موریدلې دي، د دې برخوردونه مختلفو مسایلو سره مخصوصا د سولې په اړوند د توهې د توافقنامې په اړوند دي کاملا متضاد هغه برخوردونه او متضاد موضیګیری وي. نو اوس متعجبه مې چې دوی لیوې موضوع نه څنګه کولی شي په مسکو کې دوی خپل نظریات وړاندې کړي. یو امکان لري چې هغه اگر چې ډېر محدود ګڼم او هغه دا دی چې دوی وړاندې له تګ سره ناستي او یو بل سره تبادل نظر کړی او په مهمو موضوعاتو، ملي موضوعاتو دوی توافق ته رسیدلی او هلته هم فقط په همدغه موضوعاتو باندې دوی خپل نظریات وړاندې کړي. په هغه حالت کې امکان لري چې یو موضوعګری د افغانستان د دولت
ټاکل شوی بل سبا دا غونډه جوړ شي. ظاهرا د سولې د هڅو د ګړندې کېدو په نیت دا غونډه جوړیږي، خو د دغه غونډې په درشل کې بیا هم افغان ولسمشر اشرف غنی نن بیا د انتخاباتو په اصل ټینګار وکړ. وی ویل چې طالبانو غواړي سبا د انتخابات کول شي، خو له دې پرته واک نه پرېږدي. خو په دې برخه کې د طالبانو دریزم موږ تاسو ټولو ته معلوم دی چې پر انتخاباتو دوی باور نه لري. څه فکر کوئ چې دواړه لوري ډېر سره لري نه دي؟
لري خو دي، په کې څاک نشته. د طالبان په دې باندې معتقد دي چې د افغانستان له ولس رای نه اخلي، په هیڅ ډول غوښتنې نشي کولای چې قدرت واک ته ورسیږي. لږه خاطره دا موضوع د طالبانو بيخي واضح ده او دی دولت موزی موازی ده دولت دغه شل کال دی ټول خوري دی ټول ولس دی خلکو دی افغانستان دی ملي دیموکراټ قوتونو دی ګونکټ خوري کیږي
کراسو دغه د موسکو نه وخته څه فکر کوي آیا موسکو پر اختیا غواړي کول شي چې د افغانستان پروسه د پرمختګ لوري یا مسیر ته سیخ کړي او که غواړي چې د افغانستان په مسله کې دی یو مهم لوبغاړي په توګه خپل رول وساتي
موسکو یو هدف لري او هغه د شدید ګټ خوندې په افغانستان کې د خوراډي ګټ لري خوراک کوي لاس لري بر لاس لري دلته په دغه سلويخ کلو کې داخلو د افغانستان په موضوعاتو کې یو وخت دی دیموکراتیک حق حمایه کوله د وطن لګول ډاکټر نجیب الله حاکمیت بلغه د ډاکټر نجیب الله په مقابل کې کودتا وکړه د کودتا سازماندی هم دی وکړه پلان د سولې ملل په تیر دی ناکامه ک بلغه ضد طالبانو جبه سره دی هم مالک کومک او هم اصلاح کومک او تر اوسه پورې دغه ارتباطات ضد طالبانی جبه سره د شمال جبه سره د دې غیر ارتباطات قوی ادامه لري لغله خاطر روسیا په افغانستان کې ښکیل او دی غوړي چې ښکیل پاتې شي دا کنفرانسونه هم چې جوړي لمدل لپاره شوې امکانات لري په افغانستان کې بشري امکانات لري دغه جنگ صدران اکثره چې دوی پوه کړي لغله خاطر دی غوړي چې هیر نشي او داخلي روسي د افغانستان په موضوعاتو کې
د افغانستان د ډیموکراټ حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنج بروچی د موسکو په موسکو کې د افغان سولې په اړه د انکیدونکو غونډې او د چې آیا د افغانستان د دولت پلاوی به وکول شي چې په دې غونډه کې د افغانستان د سولې په برخه کې د دولت یو واحد دری سرګن کړی خپل نظر سره شریکو
سوله او ملي یوالي د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
د سهارو بجې او ولس دقیقې کیدونکې دی او سم د افغانستان په اړه نړیوال ورسپانو ته کتنه کوم مللای بشیر ته بخښ شو
تانیا چاپ ډیلی ټلګراف رسپانې د افغان شذو په اړه په دې عنوان یو مقاله خبره کړې ده په افغانستان کې سوله باید شذو ته بریا ور په برخه کړي دا مقاله ناهید فرید نیلوفر جلالی کوفی او ملالی اسحق زی په ګډه لیکل ده په دې مقاله کې راغلی کله چې تیر اونۍ د شذو نړیواله ورځ ول منځل سو تر ډیره د شذو لاستراوړنی پکښ ونل منځل سو بلکې هغه ننګونی یاد سوی چې شذو اوس هم ورسره مخامخ دي په مقاله کې لیکل شوی چې د طالبانو د رژیم لړنګې دوه شل کال وسول او کله چې موږ تیر دوه لسیزو ته ګورو د افغان شذو لاستراوړنی د پام وړوي وړاندې ولولو چې ل 2000 لومړي کال ورسته چې کومنجونی په افغانستان کې زیږیدلې هغوی بیل ذهنیت لري له هغه شذو بیل چې د طالبانو د رژیم پر مهال یې ژوند کړی کله چې جنونو شونځي ته د تک اجازه نه درلوده او په ټول افغانستان کې شاوخوا 500 جنونی زده کوونکي وي خو د مقالې په لیکنه اوس افغان شذې پیلوټانی ساينس پوهانی جنرالانی خبريالانی سوداګرانی او د ټولنې مشرانې دي او د ټولنې مشرانې دي د مقالې لیکوالانو د قدریه یاسینی او زکیه حیروی په نوم د شذینه قاضیانو یادونه کړې چې دروان کال په لومړیو کې د کار ځای ته پر لار ووجل سوی په مقاله کې راغلی چې دا لومړی او اخیری کسان نه دي چې قربانی سوی د مقالې لیکوالانو استدلال کړی چې د سولې د تړون په صورت کې شای یو شمیر وزارتونه په ولایتو کې یو شمیر څوکۍ او په پارلمان کې طالبانو ته ځای ورکړل سي خو د شذو حقونه او په ټولنه کې د دوی پر رول جوړ جاړی د منلو وړ نه دی د مقاله په پای کې ولول چې افغان جنو ته د زده کړو ترڅنګ باید دا هله هم ورکړل سي چې دوی د خپل هیواد پر اتلونکو کې رول لوبولای سي کار کولای سي تجارت کولای سي او د خپل کورنۍ او مالیم لاټر کولای سي د بخښنې نړیوال سازمان پر خپل وی پاڼه په مطلب کې ل افغان حکومت غوښتي چې د بشري حقوقو مدافعین دي خوندې کړي په مقاله کې راغلی چې درې میاشتې وسپې چې د ولسمشر په فرمان د بشري حقوقو د مدافعینو د خوندیتوب په هدف ګډ کمیسیون رامنځته سو خو تر اوسه د خوندیتوب د اغیزناک میکانیزم په برخه کې عملی اقدامات نه لیدل کیږي د بخښنې نړیوال سازمان همدارس د خوندیتوب لګټ کمیسیون څخه هم غوښتي چې د بشري حقوقو د مدافعینو د خوندیتوب د تضمین په خاطر دي لازمی اقدامات وکړي د یادول ورته چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې یا یو نامه یو راپور وایي چې د 2013 کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه د 2021 کال د جنوري تر یو دیرشمې پورې په افغانستان کې 2 د بشري حقوقو مدافعین وژل شوی دی. د دې ادارې د راپور لمخې د 2020 کال له سپتمبر میاشتې څخه د 2021 کال تر جنوري پورې 11 د بشري حقوقو مدافعین او خبريالان وژل شوی. په دغه کې په هلمند ولایت کې د ازادي رادیو خبريال الیاس دایي هم شامل دی چې د نومبر په 12 نیټه د په موټر کې د ایشودل شوی ماين په چاودنه کې ووژل شو.
ازادي رادیو اوري مخکې په خبرونو کې مو اوریدل چې د روغتیا نړیوال سازمان د افغان استادانو لپاره د کورونا ضد واکسین د تطبیق د بهیر د پیلېدو ستاینه وکړه. دغه بهیر پرون پیل شو. په دې مرحله کې د ښوونځیو او د لوړو زده کړو د تحصیلي مؤسسو شاوخوا 400 ښوونکو او استادانو ته د کورونا ضد واکسین ورکول کیږي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت چارواکي وایي چې پلان لري په راتلونکو 2 میاشتو کې 80% کې افغانانو ته د کورونا واکسین ورسوي. نور د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې
د واکسینو د تطبیق په دې پړاو کې د عامې روغتیا وزارت پلان لري چې د خوانځیو او پهنټونونو 400,000 خونکو او استادان واکسین کړي. د دې وزارت مرستيال وایان میرویس علیزی ازادي رادیو ته وویل
نن رسمن د الفتح پلیس کې د استادان ته د کورونا د واکسین د تطبیق چاره پیل شوه. موږ د کورونا د واکسین تطبیق په 4 میاشتې کې قرار لرو چې په دغه وخت کې به 400,000 استادان ته د مکتب او د پانتونو استادان ته به واکسین تطبیق کیږي.
په ورته وخت کې د یو شمیر خونځي او خون کې وای چې عامه روغتیا وزارت باید اول هغه کسان واکسین کړي وای چې د کورونا وایرس له خطر سره زیات مخامخ دي. عبدالواسی په یو دولتي خونځي کې خون کړي.
اول باید وایم چې وزارت باید د کولنی په کلیدی کسانو کار کړي وو. خولي دلګي چې وزارت اول هغه کسانو ته د کورونا ضد واکسین تطبیق کړ چې په حکومت کې کار کوي. دوی باید په لومړي پړاو کې خونکو او ملایمانو ته واکسین تطبیق کړي وای.
د افغانستان د امیر وختیا وزارت د معلوماتو لمخې تر دې دمه په ټول افغانستان کې 15,000 کسانو ته د کورونا ضد واکسین رسیدلې دي. که څه هم په یو شمیر هیوادونو کې دغه واکسین له تطبیق وروسته د مړینی راپورونه هم ورکول شوي، خو د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې د دې واکسین تطبیق هیڅ ډول ستونزه نه لري او 80% کې افغانانو ته به ورسیږي. د عامه روغتیا وزارت وایي چې تر دې دمه هندستان 1500 دوزه واکسین او دغه شان د واکسین نړیوال ادارې 1780 دوزه واکسین له افغانستان سره مرسته کړي. د دې وزارت مرستيال وایي میرویس علیزی وایي ټاکل شوی چې د کوواکس نړیواله اداره 14 میلیونه او چین 1,400,000 دوزه واکسین افغانستان ته ورکړي. د دې واکسین نو وروسته د انسان په بدن کې شدید تبه، ځان درد او د ستړیا احساس هغه سدي چې د امر وختي وزارت یې جدي ستونزې نه ګڼي وایي چې د علایم د واکسینو د مثبت اثر نه خېدي. امر وختي وزارت وایي چې لدی پړه وروسته به لا 13 کلونو د لوړ عمر لرونکو عام افغانانو ته د دې واکسین د تطبیق چاره پیل شي. د کورونا وایرس د واکسینو د عملی تطبیق چاري د رواني هوت میشتې په 15 اپریل شو چې په لومړي سر کې روغتیا پالانو او د رسنیو یو شمیر کارکونکو ته د واکسین تطبیق شول. خو یو شمیر خلک انتقاد کوي چې تر ډیره لوړ پوړو دولتي چارواکو ته د واکسین په تطبیق کې لومړی توپ ورکړل شوی دی.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
کتب لري توخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړی چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړي.
ازادي رادیو او ریاو سمې ونړې والا موضوع قرغیزستان هغه لسګونه قرغیزی ماشومان چې په عراق کې زیږیدلي دغه هیواد بیرته راوګرځول. دا د هو قرغیزی مایندو او پلرونو ماشومان دي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د یو ځای کېدو لپاره له قرغیزستان وتلی او عراق او سوریه ته تللی وو. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه په دې اړه راپور لري جزئیات فریبا ظاهر وړاندې کوي.
هغه ځنګړی البته چې د ماشومانو د انتقال لپاره له قرغیزستان څخه عراق ته تللی و، تیر ورځ له 9 ماشومانو سره د بشکیک په هوایي ډګر کې کښېناستله. دغه ماشومان د قرغیزی میندو او پلرونو څخه دي چې د اسلامي دولت ډلې یادایش سره د یو ځای کېدو لپاره سوریې او عراق ته تللی ول. له هغه وخت چې داعش وسلواله ډله په سوریې او عراق کې له ماتې سره مخامخ شوه، له منځنۍ اسیا څخه سلګونه ښځې د مهال د عراق په زندانونو او یا هم د سوریې په شمال ختیځ کې په ځانګړو کمپونو کې اوسېږي. د ډیرو دغو ښځو مړونه په جګړو کې وژل شوي دي. د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دغه هیواد ته ماشومان په عراق کې د هغوی د بندي میندو پر رضایت او یا په قرغیزستان کې د هغوی د خپلوانو له لوري د دغو ماشومانو د منلو ترجمنی وروسته انتقال شوی دی. د یاد وزارت په وینا حکومت به د دغو ماشومانو په ادغام کې مرسته وکړي. له عراق څخه قرغیزستان ته دغه ماشومان د یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق په همکاري ولېږدول شول. یونیسف هم د یوې اعلامیې په خپرولو ویلي چې له ماشومانو سره باید د مجرمینو په څیر چلند ونیسي او د هغو د زیږیدو شرایطو په پام باید خوندي سي. د رسمي شمیرو لمخې څه باندې 800 قرغیزي وګړي چې شاوخوا 150 تنه یې شتې دي له قرغیزستان څخه له داشتلې سره د یو ځاکېدو لپاره عراق او سوریه ته تللې دي. قرغیزستان ته د دغو ماشومانو د بیرته ورګرځولو پریکړه د امریکا متحده ایالاتو لخوا وستایل شوه. په بشکه کې د امریکا سفارت په یو اعلامیه کې ویلي چې دا اقدام ماشومانو ته فرصت ورکوي چې عادي ژوند تجربه کړي. اعلامیه زیاتوي چې له نورو هیوادونو هم هیله کوي قرغیزستان ته ورته اقدام وکړي او هغه ماشومان چې په عراق او سوریه کې د وسلوالو په لیکو کې زیږیدلي دي خپلو هیوادونو ته ورغواړي. وروسته لاغه چې داعش وسلوالو د عراق او سوریه په یو شمېر سیمو کې په خپل سر خلافت اعلان کړ، له څه باندې سلو هیوادونو څخه تر 1000 ډیر کسان له دې ډلې سره یو ځای شول. د اټکل له مخې شاوخوا 6000 کسان یوازې د منځنۍ اسیا له هیوادونو ورغلي دي. د یونیسف تر راپور له مخې د سوریه په شمال کې په یو کم کې د شپې تو بلا بل قومونو څخه څه باندې 2000 بهراني ماشومان اوسېږي.
یو ځل بیا په موخه دې ساتو مهمو خبرونو سره لیکونه ته په کابل کې د امریکا سفارت وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد کابل ته خپل دوروزنی سفر پای ته ورسو. د سفارت د وی خبر پانی په خبرولو سره د ښاغلي خلیل زاد سفر د افغانستان د سولې د بهیر د ګړندکیدو د هڅو یو برخه بللې ده. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت ویل درې سو زیات افغان وګړي چې په ایران کې بندیان ول، کابل او تهران ترمن د بندیانو د انتقال د موافقه لمخې افغانستان ته ولېږدول شول. دی وزارت پرون په یو خبر پانه کې ویل درې سو درې افغان بندیان چې دولس خزي دي د ایران د دریو بیلابیلو زندانونو څخه د یک شنبه پر ورځ له دوغارون سرحد څخه افغانستان ته لېږدول شوې دي. لدی مخکی افغانستان ته درېس او شپږ نور افغان بندیان هم انتقال شوی او چتر اوسه پورې افغانستان ته د ټولو لیکدول شو افغان بندیانو شمیر شپږ سو نه هوته ورسید. د روغتیا نړیوال سازمان د افغان استادانو لپاره د کورونا ضد واکسین د تطبیق د بهیر د پیلې دوسته نه وکړه. دغه بهیر په ترڅ کې چې پرون پیل شو څلور لکه استادانو ته د کورونا ضد واکسین ورکول کیږي. پاکستاني چارواکي وایي وکان کیندون کې د هیواد په بلوچستان ایالت کې د یوې چاودنې له کبله ووژل شول. ارمنستان وایي له آذربایجان سره د ناګورن قرباغ پر سر د هیواد د شخړو د ختمېدو هر ډول سیاسي حل لاره باید د اروپا د امنیت او همکاري سازمان په چوکاټ کې وشي.
دا ژوند رنگونه
اسف شوفیم په کونال کې آزاد خبریال مهم د خوخی ساسلر موام د تاثیر او خپګان خوخی دا دی چې خبریال ته هم یو ورځ زنګړ شوې دا او د غورز د خبریال په ویړ باندې منزل کېږي. خو تاثیر او خپګان می دا دی چې لبد مرغ په هیواد کې جګړه د هغه څوک خبر اعلان هغه څوک دی چې هغه د حقایقو رسون کې دی د حالات خبرون کې دی د دنیا د حالات نه د دنیا د تغییر او تبدیل نه د خلکو خبرون کې دی او د حقایقو رسون کې دی. خو لبد مرغ د حقایق رسون کې نن په نخکیږي ډیر په ظالمانه ډول وژل کیږي ترور کیږي او د حقایقو د رسولو او یاد بیان د ازادۍ مخنیول کیږي. نو په دې وجه خپای
په کونړ کې خبريالان د رسنۍ کارکونکو چونه ستونز سره مخ دي، څومره تشويش ور سره، څومره غواخونو سره مخ دي.
خبريالان وجل کیږي نو ژوند چې د یو چا خستل کیږي د دینه بل غټه ستونز نشته دي. افغانستان ټول د ستونزو نه ډک دی او خبريالان هم د ستونزو سره مخ دي. او په کونړ کې هم چې د افغانستان یو ټوټه ده د غستونز د خبريالانو په وړاندې شته دي او مونږ اندېښنه مونږ کړی وو اندېښنه لرو.
غوښتنه مو ستاسو د حکومت نه د رسنۍ او یا د ژورنالستانو ټولو غوښتنو نه چې څه وکړي.
غوښتنه مې د حکومت نم داده چې د هیواد د ټولو اتباعو په چیر باندې د خبریالانو ته هم د امنیت د تامینولو هڅې وکړي. که څه هم په هیواد کې جګړه روانه ده او په پردي شکل ده، یو چا د امنیت تامینول ډېر ستونزمن کار دی، خو هیله مې داده چې د هیواد د ټولو وګړو تر څنګ خبریالانو ته هم د امنیت د تامینولو په برخه کې هڅې وشي. د خبریالانو او د رسنیو ملاتړي ادارې دي د جنگ په کیلو لورو باندې د ملګرو ملتونو او د نورو هغه نهادونو لارې فشار راوړي چې په دوی باندې اثر لري او یا دوی په نړیوال ډول باندې د ستونزو د حل مسولیت لري. په کیلو لورو فشار راوړي ترڅو د خبریالانو د وژنو نه لاس واخلي او د خبریالان په نخښه کولو باندې نور اقدامونه کوي. نو هیله مې دا ده چې د خبریالانو د هزار او زیات په نخښه کولو نه لاس واخلي.
په همدې سره دا خبرې